اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم، بشنیم در برنامهشون چی ها دارن. خوش آمدید ساروان.
دیر مننه نیمی سب کور بدن قدر منو عبردون کتاست هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د دوه اونیزو خبرونو ترڅنګ راپورونه لرو او تر هر څه وړاندې دا هم درته وایو چې نن د نجونو نړیواله ورځ ده. ټولو نجونو ته دا ورځ مبارک وي. په دې اړه هم ځانګړی مطلب لرو په راپورونو کې. به واورئ چې د کابل اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو زیاتېدو د دوی ژوند تریخ کړی دی. د دې ترڅنګ په نړیوالو مطالبو کې د تاجکستان په باب یو راپور لرو. په ګاونډي تاجکستان کې نن انتخابات دي، انتخابات پیل شوي دي. د دغو انتخاباتو جزئیات هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی د دې سات خبرونه. امنیتی چارواکي وایي په زابل کې طالبان نه دي پرېښي چې له دې ډلې څخه خلاص شوي بندیان بیا ونیسي. په تورخم کې د افغان سوداګرو د میوو او ترکاریو ایساري شوي لارې پاکستان ته واوښتې. او ولسمشر ټرمپ په کورونا له اخته کېدو وروسته په لومړي ځل په عام محضر کې څرګند شو. د خبرونو تفصیل. د زابل امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې د دوی له بنده خوشي کړل شوي کسان بیرته ونیسي، خو په خبره یې نه دي بریالي شوي. د زابل امنیه قمندان نعمت الله کوچی وایي په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو له مات شوي بنده 3 تنه خلاص شوي چې نږدې 1.5 سرتیري او نورې د سیمې ملکي کسان وو. د ویل بنده خوشی شوی ملکیان هم خوندی ځایونو ته وړل شوی دي. طالبانو تر اوسه پوری په زابل کې د دوی د زندان د ماتېدو په اړه څه نه دی ویلي. د کورونی چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تختونکو له منګولو خوشي شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان تیر ماخوستن رسنیو ته ویلي چې حاجي عبدالقیوم روغ رمټ دی او موضوع یې څېړل کیږي. نوموړی نږدې یوه میاشت وړاندې په مزار شریف ښار کې جومات ته په لار روانو چې وتښتول شو. آریان نه دی ویلي چې پولیسو په دې تړاو څوک نیولي او که نه دي. په تورخم کې د افغانستان له تازه میوو او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته واوښتې. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي دا کار وروسته تر دې وشو چې پاکستان د دوی په هڅه د لاریو د اوښتو بهیر یو څه چټک کړ. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان خواته د سکنر او تلی په نصب د لاریو د اوښتو لړۍ ورو شوې وه.
یو نسبی بحث مو د پاکستان د ګمرکاتو سره او همدارنګه کمیساری سره د خوازمن همکارانو کړی دي چې پروسې ته لیک سرعت ورکړي. د موږ امیدوار او هیله مند یو چې پروسه هم دغه سرعت پیدا کړي.
په خو په ورځ کې د افغانستان لخوا زر لارې پر تورخمه وشتې، خو اوس د شمیر 350 ته کم شوی دی چې سوداګرو ته د منلو نه دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې په یو برید کې د دوی لشتر لږه 2 سرتیري وژل شوی دي. پاکستانی چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا برید پرون شنبه د شوال تحصیل په مامندره سیمه کې وشو. د دوی په وینا په دې پیښه کې 4 نور پاکستانی پوځیان شوبل شوی دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کورونا ترخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پروند اکتوبر په 10 په عام محضر کې څرګند شو. سپینې ماڼۍ په دې اړه وضاحت رد کړی چې ووایي ترامپ تر اوسه هم دغه ساري ناروغي لري او کنه. ترامپ د سلګونو کسانو غونډې ته د سپینې ماڼۍ له یوې برنډې وینا وکړه. نوموړي لومړی ماسک بند کړی و، خو کله چې وینا شروع کړه ماسک یې لیرې کړ. ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې په یوه سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. دا غونډه سبا د اکتوبر په 12 پلان شوې ده. نوموړی د اونۍ په پای کې پنسلوانیا ته هم ځي او په یوه کمپاین غونډه کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کورونا اخته شو او 3 ورځې په روغتون کې تیرې کړې. د قرغیزستان پارلمان صدیر جباروف د هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د جباروف د تایید لپاره پرون وروسته تر دې رایه واخیستل شو چې ولسمشر سورنبای جیم دی ګوف په دغه هیواد کې د بیړني وضعیت غوښتنه وکړه.
جیم بیکوف ویلی د نوی دولت له جوړیدو سره سم استعفا کوي. په قرغیزستان کې د اکتوبر په 15مه یعنی تر پارلماني ټاکنو یو ورځ وروسته اعتراضونه پیل شول او یو ورځ وروسته مظاهرچانو یو شمیر دولتي ودانۍ ونیولې. په دغه هیواد کې د څو ورځې مخکې پارلماني ټاکنو رای باطل شوې او د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د نومبر تر 9مې باید بیا ځلي انتخابات وشي. او د روسیې په خبروفسک شار کې پرون زرګونه کسانو د یو سیمیز والی د ناڅاپي لري کېدو په خبرګون کې مظاهره وکړه. د روسیې په لیرې ختیځ کې مظاهره چانو د اعتراض خیمې ودرولې چې پولیسو ترې 13 کسان ونیول. پرون له غرمې وروسته د دوهم ځل لپاره خلک د شار په اصلي میدان کې راټول او د پولیسو له ګواښ سره سره یې مظاهره وکړه. د روسیې د لیری ختیځ دا سیمه د چین پولې ته نږدې پرته ده. دلته په دې وروستیو کې څو ځلې د لیری شوي والی سرګی فورګال دری کې د لیری کېدو او نیولو په خبرګون کې مظاهره شوې دي. په فورګال باندې د قتل تورونه پوری دي. هغه د سږ کال په جولای کې ونیول شو او مسکو ته یوړل شو. نوموړي پرځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د آزادی رادیو د روانی خبرونه په دوام کې کابل شاریان د جنایي پیښو له زیاتیدو شکایت کوي. د هلمند اوسیدونکو هم په خپل ولایت کې له امنی سرټه کوي. د کندهار باغداران وایي د انګورو لپاره د کشمشخانی ورته جوړی شي.
څرګند خلاصو د کمشخانې ګر د پټه کوټې کې نه ریدل او دغه مسلمانان د کمشخانې جوړ شو ځکه کمشخانې د ګور نه ریدل نه است.
په ورزګان کې د به سرپرست خزو د لاسي صنایعو د پلورلو لپاره یو مرکز جوړ شوی.
د ته د هغه لپاره هم د تفریح لپاره کیږي هم د دې د کار زمينه برابرېږي.
نن د جنو نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو راپور لرو او د خرس دوه ونیس پروګرامونه لرو. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د کابل اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو ورستر بلی زیاتیدای ژوند تاریخ کړی دی. تازه یو ځل بیا ټولنیزو رسنیو کې د کابل امن نه دی کمپاین شروع شوی او خلک له مسؤلانو غواړي چې خوندیتوب ته لاري چاري ولټوي. د کابل پولیس د خلکو اندیشنې په ځای بولي خو وایي د حالاتو د شوالې لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي. اسد الله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
کابل کې غلو جنایي باندونو او وسلوالو د دغه و ملیونی خار د خلکو ژوند تریخ کړی. دا دزه ورمشپا د کابل خوشحال مینه کې د شلو دقیقو لپاره روانه وي او خبريال صابر عزیزي ویډیو پر فیسبوک خبره کړي. پلازمینه کابل کې پر خبريالانو سربیره غنو مدني فعالانو او ځوانانو پر فیسبوک او ټوئیټر یو زلبیا د کابل امن نه دی هاشټاګ روان کړی. زینو په تنظیم ډول لیکلي چې کابل کې یوازې د ارګ د نن ځای امن دی او بهر هتا دیوالونو ته نږدې هم خلک خوندې نه دي. کفایت قادری تازه کابل کې له وسلوالو غلو سره مخ شوی خوایي بخت ور سره یاري کړي چې ژوندای ترې وتلی.
زما کور خپل کمپنی سیمه کې ده. نو کله چې زه اتنی می بجې د شپې له موترخ کته سم کور خطر روان نو په دې وخت کې زه د 3 نفر له خانه و درول شم چې دوی مصالح او یو غیر مصالح لوبري نفر تفنچر او رنیز دی را تسرته ونی ول بل هم مخامخ را توځی ده. یو موبایل تقریبا 4000 افغانۍ او بعضی مهم اسناد نو چې غیر از خو خستل.
زبیح الله بیا 2 ځل کابل کې غلو وهلې.
یو غاره په ټکسی کې ومه ان د کورت دفتر خواته روان ومه چې کرشت نه غلان زما سره مخ شو او ټول شهر اسخه واخسته او بل واره کرشت د دفتر نه کورته روان ومه د کور شاته بم غلان ماته وویل چې بس شور نه خوري ارشه چې تاسو راشته به مو ترکه زستا دشمن نه وځتا د مال دشمن يم. غلان زما موبایل واخسته او زما په جو کې یو سو پیسې هم هغه پیسې هم واخسته.
دوی وایي د دې ډول پیښو عاملین دومړی نیول کیږي او کچيري ونی ول هم شي جدي چلند ورسره نه کیږي. د کابل پولیس بیا د خلکو اندېښنې په ځای بولی خوایي دوی د جنایي ډلو پر ضد قرار نه دی ناست. د امنیه قومندانې ویان فرداوس فرامرز
نگرانی مردم کابل بابت امنیت این شهر
امنیت پاره د کابل د خلکو اندیشنه پولیسو ته د درک وړ او محسوس ده. د کابل امنیتی ډله د وضعیت د بدلون لپاره شپه او ورځ هڅه کوي. تیرو دوا او یا ساتونکو کې د کابل شهر او ولسوالیو کې څه باندې شل تنه د جنایي پیښو په تړاو نیول شوی دي.
پر غلا غدیو سربیره هدفي وجنې او د مقناطیسي ماينونو چاودنې کابل خاریانو ته بل سرخوګای دی چې ورستیو کې پیخې ډیر شوي. د دغه پیخو قربانیان تر ډیره د دولت نظامی او ملکی کارکونکي دي. ورستیو کې ملي امنیت وویل چې د هدفي وجنو یوه 15 کسیزه ډله یې نیولې چې طالبانو پورې تړلې، خو طالبان وویل چې نیول شوي کسان د دوی غړي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لشکرګات غزیدلې یوازنی لار د نامنوی لامل تړل شوې ده. چارواکي وایي طالبانو د ماینونو په واسطه لسګونه پلچکونه وران کړي چې د جوړولو چارې به څو ورځې وخت ونیسي. لشکرګات د غزیدلې لار څومره مهمه ده؟ له هلمند د اوسنی راډیو د خبریال الیاس دای راپور.
په لشکرګا کې د کندهار د موټرونو په تمځای کې چپه چپای ده. پخوا بدلته په یو وخت کې ګڼو موټر چلوونکو خپل موټرونو ته د مسافرو پورته کولو لپاره نارې وهلې. یو ونې کې چې د لشکرګا څخه کندهار ته غزیدلې لار ناامنه شوې ده. په تیرو شاوخوا شلو ورځو کې د دې لارې پر ساتونکو سرتیرو شپږ موټر بم حملې او ګڼ شمېر ډلې ییز وسلوال بردونه شوي دي. موټر چلوونکي وایي طالبان د پاخه سړک پر ځای هغه فرعي لارو ته ترجیح ورکوي چې د دوی په ولکه کې دي، ځکه نو پر پاخه سړک مینو نږدې او هیڅوک نه پرېږدي چې پر هغې تګ راتګ وکړي.
نو غشتنه ولی مژنه لرو چې دا ټول سره ته موږ هم وسایي یو مسافر مم را سره وسایي
طالبان نن تم راو دي دی په تم راو دي چا په تو دوه خو مو دي دی په چې دی په مو سره نه دي دا وسن دې نن چې موږ راځو دا ځوانان سره بیرغ دې کوسي په بغل کې ولاړ
د لشکرګاه شهر شمال ته ګریشکاو لویدیست نه دالي ولسوالي پرته ده. جنوب ته پراخه د ریګ دښت او ختیسته د ناامنو دوو سیمو خوشکاوی او نارسراج په منځ کې همدا یو لار لري چې دم غړې د ناامنو لامل د تګ راتګ نه ده. د لشکرګاه لپاره شپږ سو یو شمیره دغه سړک څومره مهم دی. لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي که کندهار ته غزیدلې یاد لار بند وي لشکرګاه معاصره د حکومت پر لار حاکمیت نه لري.
کچیری داسې چې د لارې بندې وي، رفت آمد نه وي، اکمالات نه وي، نه یوازې چې د حکومت په پالیتونو باندې د امنیتي ځواکونو په پالیتونو باندې منفي اغیزه کوي، د خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي، نو په ټوله کې لوی لارې مهم دي او خلاصون یې مهم دی. که بندې وي دا په دې معنا چې په هغه ښارونو کې په هغه ولایتونو کې هلته امنیت نسته، هلته د حکومت حاکمیت نسته.
15 کیلومتره دغه لار دوه ځله په 2016 میلادي کال کې تر یوې میاشتې ډیر وخت د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او د طالبانو په ولکه کې و چې بیا د ډیرو سختو جګړو او درنو تلفاتو وروسته پرانیستل شوه. که څه هم د دې لارې د بندېدلو په خاطر دواړو خواوو ته مسافر او کاروباریان په ستونزه کې دي، خو د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي د څو ورځو خبره ده کله چې پلچکونه جوړ شي خلاصېږي.
نشپا دوی بیا لکه پټ غل غونډه راغلی و او په د نمبر 601 په شهر باندې مینونه خښ کړه او مینونه پلچکونه انفجار ورکړه چې نن سهار وختي عملیات په استقامت شروع شوی، لاس په کار شوی دی. ورو ورو پاکۍ نو کوشش کوو سلهاو مینه قرار دی معلوم دوی خښ کړي دي. دا مینونه چې پاک شي په همدې یوه ورځ دوه ورځې کې انشاءالله لاره به د ترافیک په مخ خلاص شي.
ولی په داسې حال کې دا د څو ورځو کار بولي چې د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د لارې د ساتلو لپاره کافي سرتیر نسته او امکان لري دغه ستونزه ډیره موده دوام وکړي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند مرکز لشکرګاه یوازینی لار بند شوې ده، ځکه چې وسلوالو طالبانو په لاره اکثره پلونه الوزولې دي. دې ته ورته شکایت د غزنی اوسیدونکو کوي. دوی وایي چې د غزنی کندهار په لویه لاره اکثره پلونه او پلچکونه د وسلوالو طالبانو له لوري الوزول شوي او خلک په تګ راتګ کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له سیمې څخه حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي.
لا غزنی څخه تر کندهار پورې لوی لار څومره چې هم فکر کېږي تر هغه زیاته خراب ده. په ځانګړې توګه له غزنی څخه تر زابل پورې د باروړونکو موټرو زیات دروندوالی، د وسلوالو طالبانو د ماینونو ایښودل، او یا هم د سړک خراب کیفیت هغه څه دي چې سړک یې زیات خراب کړی دی. ځای پر ځای پلونه مات شوي او یا هم ماینونو الوزولي دي چې له امله یې موټران له سړکونو څخه کښته کېږي او په خامه کې سفر کوي. د دغه لارې مسافر هم له سختو ستونزو سره مخ وي. کله چې ما ځای پر ځای په دغه لاره کې له مسافرو سره خبرې وکړې، هغه یې له دولت څخه غوښتنه کوله چې دغه لاره باید ورغوي. دوی له وسلوالو طالبانو هم دغه غوښتنه کوله چې نور د سړکونو له تخریبولو او د ماینونو له ایښودلو څخه ډډه وکړي تر څو نور خلک له ځور څخه خلاص شي. مسافرو دا شکایت هم درلود چې دوی د دغه خرابې لارې له امله د یو ساعت سفر په دوه درې ساعته پورې وهي. دغه خلکو ویل هغه ناروغۍ چې د ککړې هوا یا خاورو او دوړو له امله په انسانانو کې رامنځته کېږي، شاید د دغه مسافرو او د سیمې د خلکو لپاره ګواښ پیښ کړي. په ټوله کې له غزني څخه تر کندهار پورې دغه لوی سړک کنډ کپر دی او خلک له سخت ځور سره مخ دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
نن د اکتوبر 18 د ماشومون جنو نړیواله ورځ ده. اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې نجونو ته پاملرنه په نسبي ډول تر پخوا زیاته شوې ده. عام خلک وایي نجونې هم باید د هلکانو په شان ښوونځیو ته لاړ شي او له خپلو حقونو برخمنې شي، خو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اوس هم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
سره له دې چې په افغانستان کې اوس هم ماشومې نجونې له خپلو لازمو حقونو برخمنې نه دي، خو د تیر په پرتله اوس ورته پاملرنه ډېره شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن شمال خان وایي له لسو ډېر اولادونه لري، خو په دوی کې ورته دوه لوڼې تر نورو ګرانې دي. دی وایي 15 لوڼې واده شوي او هر چا چې ورته د لوڼو د ودونو مبارکي ویلې خوښ شوی دی.
ما شکر الحمدلله درې زمن دي او نه دانې لورانې دي. لالانه خوشحاله یو، موږ فخر پې کوو. هغه مو مال واده، دا مو مال واده، دوه دانې واده شوي دي، بله درې مو مر کړې ده. مبارکي به وروره راته وایي کنه.
د ملګرو ملتو سازمان په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 18 د ماشوم نجونو د ورځې په نوم ونوموله چې اوس په ډېری هیوادونو کې د غونډو او ناستو په جوړولو نمانځل کېږي. د دغه ورځې د نمانځلو هدف د ماشوم نجونو ملاتړ، زده کړو، خوړو، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او په زوره د ودولو مخنیوی دی. 25 کلنه گیتا وای کورنۍ باید جون او هلکانو ته د زده کړو او حقونو یو شان زمینه برابر کړي.
دختر نه باشه دنیا نه هر اون چیز که با بچی خود می پسنده و دختر
کنجلی نه وی نری نشته. هر څه چې الک ته غوړه گنل کیږي باید انجلی ته غوړه وګنل شي. الکان چې تحصیل کوي، رئیس یا ډاکټر کیږي، باید انجون ته هم ورته اسانتیا وی برابر شي.
خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې ماشومان او په تیره ماشومې نجونې شته چې حتی له خپلو لومړنیو حقونو نه برخمنې نه دي، او ان دا چې ځینې کورنۍ د نجونو په زیږون نارضایتي او تعصب ښیي. دوی په دغه دودیزه ټولنه کې پر نجونو داسې نومونه لکه بسګل، بسما، بسبیبي، ختیمه، خاتمه او داسې نور ږدي چې په کورنۍ کې نور نجونې ونه زیږي، او دا کار له نجونو سره د دوی د تعصب ښکارندویي کوي. په دودیزه ټولنه کې ماشومې نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخې دي. اوس په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومې نجونې شته چې له زده کړو بې برخې دي. حتی د پام وړ شمېر یې په شاقه کارونو بوختې، او ممکن ډېری یې په لږ عمر کې په زوره واده شي. لس کلنه فرزانه وایي هره ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې کار کوي.
سبا یې وخته جګو کو بمبل تر دې جاري خته ټولو دا چوچ کو خرڅوي او نور دل تر ازو خو دې ورځ سلی یا نیم سلی ګورو کوټه وړو هغه پی ډوډۍ اخلو.
ورته وخت کې په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د نجونو د زیږولو له امله د میړه د کورنۍ د غړو لخوا له دومره تاوتریخوالي سره مخ کېږي چې رواني ستونزې ورته پیښېږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې لدی بې سوادي، بې وزلی، له انساني حقوقو او قوانینو نه د خلکو ناپوهي او داسې نور د ماشوم نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼلې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اته بجی او شل دقیقې شپې اوس به هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې ورستي هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزڼ یا پولیو پکښې له منځه نه ده تللی. په دې موضوع اکانومیست خبرونې لیکنه خپره کړې ده او دا یې هم پکښې ویلي چې د کورونا ویروس خپرېدو په دواړو هیوادونو کې د پولیو د پیښو له ډېرېدو سره مرسته کړې ده. د اکانومیست پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان په اګست کې افریقا له پولیو څخه پاکه اعلان کړه. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم تر دېرش کاله پخوا پورې 3.5 لک تنه په نړۍ کې په ګزڼ اخته کېدل، خو اوس یوازې افغانستان او پاکستان پاتې دي چې له ډېرو هڅو سره سره لا هم د پولیو محدودې پیښې پکښې ثبت کېږي. د دې ناروغۍ تر ټولو لویه بدي دا ده چې پرله پسې واکسین ونیسي همدا لږ شمېر ژر ډېرېدای سي او نورو هېوادونو ته هم سرایت کوي. په پاکستان کې البته په 2013 کال کې 12 پیښې ثبت شوې وې، خو تېر کال 140 پیښو ته زیاتې شوې. د دې لپاره چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله بندیزونو د واکسیناسیون چارې ټکنۍ کړې دي، نو ویره ده چې په دواړو هیوادونو کې به سږ کال د پولیو پیښې نورې هم ډېرې سي. د هیل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل چې تر کریسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د هیل پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دقیق پلان څه دی. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کېږي چې ښاغلی ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کېږي چې ښاغلی ټرمپ د تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې تر دې څو ساعته د مخه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویل چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې 2.5 زره امریکایي پوځیان پاتوي، نو د ورځپاڼې په نظر دا هغه مغشوشتیا ده چې نه سپینې ماڼۍ او نه پنټاګون د هغې په اړه څه ویلي دي. د هیل ورځپاڼې له لیکنې سره سم د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ او د ځواکونو د شمیر د کمولو په باب د اوبراین څرګندونې د نورو چارواکو له څرګندونو سره په تناقض کې دي چې وایي مخکې تر دې چې د خپلو پوځیانو شمیر تر 3.5 زره کم کړي په افغانستان کې به موجود شرایط وارزوي. نو امریکایي چارواکو پخوا هم ویلي وو چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وتل له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کولو او هم په افغانستان کې د تشدد له کمولو سره تړلی دي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس د افغانستان ګاونډي هیواد تاجکستان ته ځو. نن سهار په ځایي وخت 6 بجې په دې هیواد کې د ولسمشر انتخابات پیل شول. دغو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د 5م ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان له هغه سره سیالي کوي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
نن د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې ولسمشریزې ټاکنې پیل شوې. دلته لتیرو شاو خوادریو لسیزو راهیسی امام علی رحمان د قدرت واګی په لاس کې لري. د آزاد اروپا آزادی رادیو د تاجکستانی څنګ مشر سلیم ایوب زاده وایي د رایو مرکزونه په ځایی وخت 6 بجې پرانستل شول.
امروز 11 اکتوبر از ساعت 6
اکتوبر پر 11 د سهار له 6 بجو په شاوخوا 4000 حوزو کې رایا چونه پیل شو. دا بهیر به د ماښام تر 8 بجو دوام وکړي.
ساعت 8 شوم دوام خواهد کرد.
د انتخاباتو تک لک امنیتی تدابیر نیول شوی دی. ولسمشریزو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علی رحمان د 5م ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان هم ورسره سیالي کوي. نور کاندیدان د دهقانانو لګوند رستم لطیف زاده، د اقتصادي اصلاحاتو لګوند رستم رحمت زاده، د کمونیست ګوند استاد میراج عبدالایف او له سوسیالیست ګوند عبدالعلیم غفار زاده دي. تاجکستان کې د چارو کارپوهانو نظر دا دی چې دا ځل ټاکنو کې به هم امام علی رحمان بریالی شي. د ازادي رادیو د تاجکستاني څنګه مشر ښاغلی ایوب زاده وایي نور کاندیدان له اوسنی ولسمشر سره په یوه ډول په پروګرامونو کې همغږي دي.
همه این نامزدها افرادی هستند که با منفعت
د امام علی رحمان سیالان داسی کسان دي چې د ولس مشر په ګټه او حاکمیت عمل کوي. دوی که څه هم ځانونه کاندیدان کړي، خو په ملاقاتونو کتنو او خبرو کې له خلکو سره د امام علی رحمان د 28 کلنو برنامو په اړه خبرې کړي او هغه استایل
امام علی رحمان لتیرو نګ دې دریو لسیزو راهیسه په واک کې دی. رحمان په 1999 کال کې د تاجکستان د کورنیو جګړو پر مهال د منل شوی چیرې په توګه میدان ته راغی. هغه د واک پر مهال له هغو مخالفانو سره چې په جګړه کې وو سوله وکړه او تاجکستان ته یې ور وبلل. له دې سره نوموړی د تاجکستان په اساسي قانون کې د دغه هیواد د سولې او یووالي بنسټ ایښودونکی وبلل شو. رحمان څو ځله اساسي قانون بدل کړ او هر ځل بدلون د ده په ګټه و. ټاکل شوی د تاجکستان د نننیو ټاکنو لومړنۍ پایلې سبا دوشنبه او وروستۍ هغه یې له قانون سره سمې تر دو اونیو پورې اعلان شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روانه خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د کندهار باغداران د ممیزو د تولید لپاره د ممیزو خونی یا کشمش خونی غواړي. دوی وایي د کشمش خونو کمی د دې سبب شوی چې زیات انګور ضایع شي. نور حل کندهار د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د سیف الله کا کشمش شش کال په دې خاطر خراب او راسته سوي چې کشمش خانه نه لري او د خپل باغ انګورې پر ځمکه ور کړی. سیف الله کا وایي ک کشمش خانه درلودلای نو انګور به د ځمکې پر ځای په کشمش خانه کې ځړولي وای او د ټول عمر مشکل به حل سوي وای.
دا مو وسه میدانونه ورته د خړې دې د راسته سوي دي انګور ګر د راسته دي در فدار دې د خلک ټوک ټوک دي
دی خلک کشمش خانه نه لري
یعنی لري کومه کشمش خانه ته وینې دا نه لري خراباته بده ودر دا نه لري خراباته بده ودر ما خرابته بده ودر هغه ته بده ودر دا اخر سره کشمش خانه نه لري دا شپړ و ته کشمش خانه چي دي د امریکایانو نړول دي اوس خلک انګور هغه پنجبایو لسوالی ته پزرنجانو کی وړي حالت مناوي جوړي په واسه نه دفر یا د دې پر میدانو واري.
د کندهار ښار جنوبی دسته پرته د پنجبایي ولسوالي د شو انګورو لپاره شهرت لري. دغه ولسوالي چې یو مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو مرکز و پکشي د لسکونو باغدارانو کشمش خانی تخریب سوي. د دغه ولسوالي هغه باغداران چې د کشمش خانو د جوړولو وساوتوان لري د کشمشو یا ممیزو د تولید لپاره لزمکه او وطني مناو څخه کار اخلي. هغه چې د دوی د انګورو د ضایع کېدو او د ممیزو د تولید د کمیدو سبب کیږي.
جان کشمش خانه نه لري نه دي دغه د بل مناو چوري د بل کشمش خانه بیا کړی ګرد شو وز لاس لو کوبای تنزول کړه تنزول کوبای دو لو کړه نه دي الله فردا برابر باندې باغونه ګرد شو وته چې نه پک پچیش اته شی پیدا کی څو څنګه ورو کې هغه په پروش نه سره سوال لروست دي چې
ورور نه مینه کې بلاد دغه د خلک د زرنجان وژد کې زیګو غو د شل باغو غاته ضرور مزرام پر تاوان جوم دغه پر تاوان جی سر خلاص د کمشخانی ګرد په ټاک ټوکی نه ریدل چې وسه رامیده دا ګړی خوشو کړ او دغه مسلمانان د کمشخانی جوش وزه کمشخانه ګور نه ریدل د نس وزه د دې دزرنجان د کی ورور وړي او غو دي اندواله د وطن پای چې وړي ته معنا پاسه کړی د کمشخانی انګور له تزوري انو بار سړک تی دغه دغلا ایم کی
مناوی په وطنی لحاظ د لرګو او خاشو څخار کال د انګورو د وچېدو لپاره لند محل جوړیږي چې د باغداران په وینا ډیر کله د باد په مقابل کې مقاومت نه لري او د کشمشو کیفیت ښه نه دی. کشمشخانی به هغه خاص په خیا او خټنی خونی دي چې انګور د وچېدو لپاره پکشي په لرګوي زړول کیږي او د یوې میاشتې مودې وروسته په کشمش بدلیږي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست رئیس سید حافظ الله سیدی د دې ولایت په پنجبایي ژړی ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کشمش خانو د کموالي ستونزه مني او وایي چې د روان کال تر پای به په دغه ولایت کې 910 کشمشخانی جوړې کړي چې تر یو بریده به د کشمشو د تولید په برخه کې د باغدارانو ستونزې حل کړي.
ان شاء الله زمون 50% ساختمان نه چدی دا به آماده وي چې په دې کې نه حسولس با صرف کشمش خانی دي دا صرف موږ په دغه دوه میاشتو کې جوړو او مخکې موږ کشمش خانی جوړ کړی په تیرو کلونو کې نورو همکارو مو ساتو هم موږ صرف دغه برخه کې کومک کړی دي. واقعي ضرورتونه ډیر دي موږ ورپسې سو چې دغه تشه چې دغه ډکه کو ان شاء الله راتلونکي درې یا څلور کلونو کې به زمون په قندهار کې تاسو ته اطمینان درکوم چې بزګر به پاتې نشي چې هغه ته موږ کشمش خانه جوړونکو.
د کرنې رئیس سږ کال د انګورو د حاصلاتو کچه 3 لک میټریک ټنه یادوي چې په وینا له دوو یا درو برخو څخه به د 40 تر 50 میټریک ټنه پورې کشمش یا ممیز تولید شي. د نوموړي په خبره د تولید شو کشمشو ډیره برخه هندوستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادریږي.
د
لشکرګاشر او جننور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان وای
کډوال سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره